ریبو او بیا بزاعت و انسانانو دا پارا ایچه نست تاستا دا خبر پا دار در کوم چی پا دار وایم چی دا کومکونه چی رووتل واکان اغا بیا بزاعت و انسانان تا ونرسیدل
ستاسی پیغامونو دا اخبروانی پا دوام که نور بسته پروگرام برو خو ترده وراندی نوریاس نوری دا دستات لند خبرو نابروی
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 15,000 ډالرو مرسته کوي. دغه مرستې به مستقیما تر 2,000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته به چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالره ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصې کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دو ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 3,000 واکسین د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند له پای ته رسیدو دو ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشی کړل. د اروپایي ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ خبرې غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړه چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله من دی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي.
بس دی شکست سکوت
آزادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لداندې لری کېدلو ته ځانګړې شوی ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر 1 میلیارد ډالر پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوژي عامل به میلمنه وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پرې ایښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنې ته مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه لیکه هیله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
ډیره مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې کښځي له کار څخه بیکاره سي. دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای سي چې ښځې له دندو څخه بې برخې سي.
اول خو په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي او افغانستان کې دوی وایي چې باید ښځې کار ونه کړي او ښځې د امر رسانۍ ته منتظر اوسي. د دې امر رسانۍ معلومه نه ده چې څه وخت به کېږي او دوی وایي چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر کار ته چې موږ ځو مثلا وکیل مدافع چې و ما د محاکم کې اوس ورځي محاکم ته متوجه کس باید محرم راولئ تر څو چې محرم هم اجازه نسته تاسو سره داخل سي. او هغه قضیې او شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښو کوسي ښځه موجوده نه ده، یعنې ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما دي او کار نه کوي.
مدینه جانې که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع هم افغانستان کې د حقوق لپاره زمې کار کوو. ډېرې قضیې مختلف دي چې د ښځو حقوق مې ورکول، زیاتې ښځې وي چې د مېږې د خانواده سوې وي، زیاتې ښځې وي چې حقونه یې اخیستل سوي وو، غوږونه یې پرې سوي وو. حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلف کې یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برطانیې د ملک نه و، هغه یې په شراب نیولی وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، د دې د قضیه مې مخته وي وړله. وروسته دغه نه په ډېر یعنې په مشکلاتو باندې موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې اړول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ورنه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیست هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل زموږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنې بند شو ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. زموږ کنسل شول او بیا هغه محکلین چې زموږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې وم چې مخته وړله، دغه ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول زموږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړئ. هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني موږ ځان ته اخیستې ده، او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړې، موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولیکن مقابل کې خپل لاسه ورکړله. اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو او ژوندګي په خطر کې ده. زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل دي او بیرته راځي. هغه کسان چې یا قاتلین وو یا په مواد نیوسي وو او د مخدره وړل قضیې مې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسته چې ولګېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنها دا و چې د دوی دفاع وکړو، د دوی حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان سوي دي او موږ ورته تهدید دي. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساته داری درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه معاش ته، نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې بې سرنوشته چې یعنې حتی وتی نه شي د باندې، د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نه شو.
ش او ستاسو غونډې نور شدسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا لا بلا بلا تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او بل بل همکارو چې د ما پرشته کې درس نه ویل خو موږ بل څه ته ځو. هغه په انګلو کې کار کوي او د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانی ښځې وي د حالان د مختلفو ملکو، او اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کې پاتې شول. د ریته هم همداسې وو، ګواښ کې چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله، ته د خارجانو سره وې، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دوی همداسې پاتې هېڅ یعنې حتی څوک اوس غږ هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لیدو یا د ښځې ارګان هم لیدو، لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و حتی دا هېڅ شي نه لرو، شکایت نشو کولی چې موږ شکایت وکړو بېرته موږ خپله پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کې یعنې مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خلاص آدم چې د دې په خوښه ده، دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مغجاحت کې او دوی قیمت سوي دي، هېڅ قیمت سوي دي، هغه دوی په مغه تداوي کېږي. یعنې حتی مکتبونه تړل سوي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي. تر شپږم صنف هم چې دي ابز ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنف تر کوم درس دي، درس نشته، ارتقا دي ظرفیت اوس خلاص. یعنې زه اوس هم په بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي. ښځې طبقې ته هېڅ یعنې دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه راوځئ. خو د دې امر هېڅ معلومه نه دی، وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي هم هغه مېړه دي نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې داسې کورنۍ دي، اول زه خپله په کور کې نارینه نه لرم، څوک کار ته وکړي؟ زه مجبوره یم چې زه کار وکړم، ځکه چې د ما خپل وړاندې لاسه ورکړل، دوه وروڼه مې ول، دواړه شهیدان شول، پلار په طبیعت کې لاسه ورکړل سوی وو. نو د دې لپاره یو زه خپله نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت یې دوی څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار دی، کرایه راځي، مصرف پرې کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت ده. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې دغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوی. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
ش مدینه جانې، تاسې دوی خوندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
او ورونه مې شهیدان شول، تقریبا لس کال کېږي چې په همدغه د خوانه شهیدان سول په وخت کې بمبار کشان چې کول او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي درس وایي محصلینې دي.
ښه مدینه جانې، دغه ټوله د په ټوله کې که ووایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بېکاره سوي دي په ځانګړې توګه څومره پت اغېز کړی دی؟
دا خو زما خو وویل که نه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل، حتی دا چې هېڅوک اوسکمس ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته وم ګرځې دغه حقوقو اتې د ما یو ماکل یې ما ته زنګ وویلو چې زه خو په کور کې هېڅ څه نه لرم، د مېړه تقاوتي ما ته نه راکي، زه دا څنګه وکړم؟ وی چې شعبه په شعبه ګرځېدم ما ته وایي چې ورته محرم دې راوله د باد کنه، او تقاوت هېڅ شی نهشته دي، حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو، هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې، یعنی دا د چا غ خزي لکه ما غونده چې په تېر حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم اوسېږم ما ته نور د کار زمینه دي نه زمفی دي، وایي چې د تېر حکومت چې ول بس پکې بلزي په خپل کار، نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې، ټول شی مخکې یو بای ول اوس د چند هغه پیسې اخلي که مخکې یو قطعه غوړي موږ پنځه وخت سم اوس په زنه اخلو، یا کې کار څه دی، یعنی ګاز نه شروع چې په دې سره اوس په څه روانه دي، نو تاسو فکر وکړئ چې په یو کور کې هېڅ نارینه نه یو کل د ښځې همغه معاش ښځې چې اخیستو دي دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي درېده، او هغه کومکونه هم چې راځي، کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی په ښځې پلس پنی نیسي، وایي چې اجازه نه شه د ښځې په سړیانو په قطار کې ودرېږي، تاسو منتظر اوسېږي چې هر وخت محرم پیدا شي، او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نښه باندې ودرېږي، نو دا خو ډېره مشکل تمامېږي چې دا شان.
بله ډیر مننه مدینه جان، لمر سره پر لاین پاته سي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه فکر کوم چې جلالوف صاحب څه پښتنه کوم، فکر کوم چې د مدینه احمدزی د ټلیفون اړیکه لمر سره قطع شوې ده. اوس په ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه میلمنه اوژې امیل لمر سره وصل شوې ده د ټلیفون لالارې. اوژې جانې مننه چې تاسو وخت وایستی.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسې اوژې جانې، لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډېره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی، د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوي له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پوری رقم دی. سی پر دې موضوع باندې بستاسي نظر هم واخلم، دا چې یوازې د ټول وضعیت چې شدې له کارونو څخه به برخې سي دي، یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې پر کورنیو باندې تاثیر کړی دی، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفي اغیز کړی دی. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. واقعا دا ریسه ګری چې
شوی دی در دې به هم زیات وي، حالت بالکل یعنی یو نورین خواته ځي، بشري نورین دی، همدا اوس موږ په دې حالت کې اوسېږو، خلک صرف په راډیوګانو کې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د لږې نه مري، دومره یو بد حالت حاکم دی، یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي، نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یمه، یعنی ډېر حالت خراب دی، که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي، د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کېږي، نامنی کېږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کېږي، وژنه کېږي، ځکه چې که یو څوک وګوي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي. هیڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثانی شاهد یم، په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې او پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وه، یو سړی راغی دا یې ته نه چور کړو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل، هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یم چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د لږې ناغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري، دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ را سره و، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي، موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله، اوژی جانی، واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وایست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپله دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوئ تاسو؟
بلکل خو جانې، زه په کور کې یم او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې، خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته د نارینه و دپاره هم نشته او د ښځو دپاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مهربانې دي، نیمایي برخه نه دي، موږ زیاتې تر نیمایي، موږ ډېرې ښکلي ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلي بانډو ته ځي هم او لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم.
بله، که تاسو خپلته سترګو لیدلی حال
دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه، وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که په که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره موږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسې که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي، دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره هم هغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي موږ پورونه کړي دي، موږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وي په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وایي راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي، ښځه ځان ووژنم، اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ ویسم. دومره سخته ده، ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي، دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات یې څوک واخلي، اوس خو راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته، هغه سې چې څه لري که نه، که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي، هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی حاصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې که موږ ته پور راکړي، هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک کتای نشي، ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا مېرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده، او خپله چې هر څومره هلیځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی کدا یو میاشت دو میاشت دوام وکړي دومره به مړې پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولږې د لاسه به خلک مري.
بله اوژه جانی مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه. واقعا متاثره کوونکی وضعیت دی. مدینه جانی ستاسې څخه به پوښتنه وکم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلی سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلی سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دوی فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکول سي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورورانو په څنګ کې دا دفاتر کې چې کار کوي موږ هم کار وکړو. خیر ماش د لږې حتی دا چې زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه حقه نشته چې کار وکړو. که چیرې بېرته ارګانونه لکه سابق لوی څارنوالي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوزه کې هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار کورونه استي. یعنی بېرته موږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نه شته. یعنی په ترس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژه جانې مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې پخوا هم او اوس هم دوی په دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمینه ورته برابره سي. ستاسو په نظر طالبان ولې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولې ورته وایي چې تاسو تر امر ثانی پورې سترګې په لارې سئ او موږ به تاسو ته بیا حال درکړو، بیا به تاسو راځئ و کار ته؟ یعنی د دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خو دا دی چې دوی کده دوی څخه هم دغه پښتنه وکړو د طالبانو څخه، طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښځو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی یم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې. دوی ویلې چې موږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې موږ لاړو، موږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې په عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې. زما ډېرېږي واقعا. دوی ویل چې موږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته موږ بیخي هغه حاضري ته موږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه تاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې موږ څومره وختونه تېر کړو، یو کار بل کار، څومره سخت وه بیکاري کې، مشکلاتو کې موږ څه حالتونه تېر کړو. او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي او کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه د هېڅ دا استعداد نه ګورم. دوی دی دا زمونږ بانکي نظام دی سم کې دا دی خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې موږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، معاشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په موږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي، ځکه دا حالت چې موږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کار و، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه حداقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وینم، یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي، خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم، ما به څوک وشرمیونه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
بله، ډېره مننه. اوژې جانې، مننه ستاسې د معلوماتو څخه، ګټورې خبرې مو وکړې. اوس هم زه غواړم چې د ځینو اورېدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اورېدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلي دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي، او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې ښځو ته ضرورت لرو. هغه که معلم وي، طبابت وي، پولیس وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که ښځو ته د کار اجازه ورنکړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکي لیکلي دي، محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د ښځو څخه د دندو ایستل او نور کارونو ته نه پرېښودل دا هغه لاملونه دي چې ښځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچیرې په راتلونکي کې داسې حالت وي نو ښځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي، او هیله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همداراز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما پخپل هم وظیفه له لاسه ورکړې ده، او هیله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوریدونکو، تاسې د نور بس دی خبرونه واورېده. په دې خبرونه کې زلمر سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل ګډون وکړ، او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبرې واورېدلې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. له خپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم. The hope.